په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو نیم ساعت ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د امانه مجزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو برید سوی، جزئیات به په همدې مجله کې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې به هم واوري چې وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د عراق او ایران ترمنځ د زلزلې د قربانیانو شمیر هم لوړ شوی دی. نور مطالب لرو او تر هر څه د مخه نوریاس نوری تر دې مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په برید کې د لکټر لګاتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. له هغه سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پوله کې شاوخوا 350 کسان وژلي او 4500 نور ټپیان کړي، د ژغورنې کارکونکي په ژوندي پاتې شو پسې لټون ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټ کې سره وګوري. د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په برید کې د لکټر لګاتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیې قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولو ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. په فرا کې په دې وروستیو کې د وسله والو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران یې په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ بیا د یو وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې څلورو وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړی قراول کې د هموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله وال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شن شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره په دې موضوع کې غلی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه له ایراني لوري سره خبرې کړي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په تیره بیا په ایران کې افغان کډوال دي. ایران لخوا دغو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول شوی دی. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې پرته له دې چې دغه بیان د خپرېدو علت وښي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کانګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوندی نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کانګره کې ګډون نو کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. له هغې سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پولې ډېرې لړزولې دي، ژغورنې کارکوونکي او خلک د ویجاړو شوو ودانیو له خاورو خښتو لاندې په ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکوي. د دغه زلزلې د قربانیانو شمېر له 340 تنو زیات شوی او د ټپیانو شمېر یې هم شاوخوا 4000 کسانو ته یوازې په ایران کې رسېږي. د ایران کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 1.3 ثبت شوی په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولې دي. د وزارت ویلي دغه زلزلې له امله په هیواد کې 386 کسان مړه او نږدې 4000 کسان ټپیان شوي دي. د سوما سفاری په نوم د ایران د کردستان ولایت د سنندج د سیمې یوې اوسیدونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل
خونه به
شدت تکون خورد، حتی باید شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه. کور سختکان و خوراول الماره و هر سراول بیدل خلق دیر بیدیدلی او دیر پا خپل و موتور که سپاره شولا و سرکونو تاو لارل. د دغې زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویت پورې احساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 5 تنو د وژل کېدو او له 1530 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیځ په 2 کیلومتره کې و. ټاکل شوی د روسیا او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګه د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. روسیه د سوریې په روانه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه مهمه پوځي او سیاسي ملاتړې ده او ترکیه بیا له قدرت د اسد د لرې کولو لپاره د یاغي ډولو ملاتړ کوي. سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپل استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړ حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا د بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. حریری چې خپل استعفا یې تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. په سیمه کې د عربي هیوادونو ترمنځ کړکېچ روان دی. موږ لبنان له دې ډېر کوچني یو چې د دغه کړکېچ یوه برخه واوسو یا هم هغه د ایران په وړاندې مخته یوسو، ولې باید خپل ځان په منځ کې واچوو؟ موږ د دغه طوفان په زړه کې یو. دلته د اسلامي دولت ډلې د النصره جبهې د القاعده او د سوریې د رژیم سخت دریځ شته او موږ غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. دا د څه لپاره؟ هر ری د خپل استفاده اعلان په مهال ویلو چې په لبنان کې د ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال وایي صبغت الله احمد ازادي رادیو ته وویل
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دوبار کردیم.
د افغانستان د ادارې اصلاحات او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یو ویشتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو دوه اونیو پورې کابل ته راسي. دغه راز د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې د سختې زلزلې د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی. نور راپورونه هم ستاسو د مجله متاش پښنی مو موجود له ازادي رادیو سره اوسئ. دوستانو د خبرونې لمړی موضوع دا ده چې لکه چې په تیر خبرونې کې تاسو واوریدل په کندهار کې، البته د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو پوځیانو برید سوی دی چې غواړو د دې برید جزئیات تر سره شریکو. له سیمې څخه صادق رښتینی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب، که زما آواز اوري نو تاسو ته کولی شئ تاسو اورېدونکو ته د دې پېښې په اړه جزئیات ورکړئ چې څونه تلفات دي او د دې پیش مسئله چه اخیسته دی؟
ایزرگا تاس آوریدون که تسلام دکندار پدن بلو سوالی چی پر بحرنی زواکونو به انتیاری عملی د تلفات پاده لهم نخفل بحرنی زواکونو نافغان چارواکو او نام سوال مخالفینو تر وسط ویلی دکندار چارواکی یوازی پیش تایده بی خوب پتیمو که لدینو آینی شایدان تیش ما خبری وکی اغا وای چی پا پیشی که ده بحرنی زواکونو یو تانگ تخریب سویده او پا پشیز باره پینده سرتیری لدیلی چی د بهرنیو ځواکونو په چرلوکو کې د سیمې انتقالېدل تر اوسه لا هم نه ده معلومه چې په دغه پنځو سرتیرو کې به د نشهیدانو په خبره چې هلیکوپټر ته انتقالېدل څومره مړي وي او څومره به ټپیان وي. نشهیدان به هم وایي چې حمله کوونکي خپل تونیکس موټر د بهرنیو ځواکونو د موټرو له کاروان سره جنګولي. دغه پېښه دقیقا درې نیمې بجې د ډن ولسوالۍ په روهاباد سیمه کې رامنځته شوې. دا ویل کېږي چې د کندهار په هوایي ډګر کې میش رومان او امریکایي سرتیري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري هر ورځ په دغه سیمه کې ګزمې کوي. دا په تېرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې پر بهرنیو سرتیرو درېیمه انتحاري موټر بم حمله ده. تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. صادق رښتینی و چې د کندهار څخه راپور راکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسیو بل مسئله ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی له ایران څخه سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوند دوی ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت ویاند مرستیال ویاند صبغت الله احمد ازادي راډیو ته ویل چې د ستونزې لبړاندې هم د افغان لوري سخت اندېښنې راپارولې دي چې په اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او تهران سره خبرې هم سوي دي. خو د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وړاندې وویل چې افغان حکومت یمن او سوریه ته د افغان کډوالو د لیږلو لپاره هیڅ لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې له افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دویان مرستیال صبغت الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دغه څه په اړه چې په راپورونو کې خبرېږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړي دي.
ما همیشه مبارزه با
دی وایي موږ دا ډول موارد تل له اندېښنو سره تعقیب کړي دي. داسې راپورونه څو ځله خپاره شوي دي او موږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوالې ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږېږو او له شک پرته چې دا کار زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. دو دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفاده تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، یغه نه مثلا خپل ایران دې دغه نه کړي، دا خو دې بزر باندې نه مني. غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفرتي عربان چې ولچلته بندیان ملته یغه افغانستان د جنگ تر ولېګل چې د دین القاعده رامنځته شو، چې دا یو غټ سرخوګې نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وایي دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د ده په وینا دا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغېز لرلی شي. دوی وایي له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واوریدلې. خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ راستنېږي نو د هیواد ته ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران د یوې امریکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګورې دنیا یو ډېر پیچلی حالت بتللی ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزورۍ استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته دی چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هیټلر به ویلي چې ملتونه مو وژنئ، د هغې اذهان وژنئ. په همدغه شکل باندې کله چې د افغانستان اتباع ځي نورې نړۍ ته، هغوی په جنګ باندې روږدي کېږي، هغوی د جنګ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي، نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هغه هنر په لحاظ باندې، د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنګ یې کړی، دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. په تعلیم ټولنو کې اصلا د ټوپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، په هغه ټولنو کې خپلو اولادونو ته، خپلو ځوانانو ته خلک داسې نه ورکوي. نو ستاسې خبره صحیح ده، هیوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، که هلته وژل کېږي، دا یو شرم دی او که بیرته وطن ته راستنیږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان ایران، افغانستان ایران او سوریه او د هغو هیوادونو چې د دوو هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي، په دوی باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنګیالیو جنګېدل په هغو هیوادونو کې؟
ګورې، یو خو دا ده چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي، بحث وکړي، هغه بله مسله ده. دویم دا ده چې خپل کور وساتي، انسانیت ته مو وایي چې غلي. دریم اساسي مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنګیالي د سولي جګړې ته د خپلو منافعو لپاره ولګي. دا اصلا د هغه افغان جنګیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون ده په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لوی ځي او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشته پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، دا هغه لحاظ باندې او د هغه موازنو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلی دی او کله چې تالان او چور او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده، نو د سیمې هیوادونه باید خپل غیر انساني مسؤلیت درک کړي. دا کارونه کې چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډې که ویم، هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي چې ایران او پاکستان او نور هیوادونو نړۍ نور هیوادونو باید دا کار وکړي.
بلې، خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ته ډېره پڅې اقدامات کړي دي. ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي که نه؟ که څه نه کوي، ولې نشي کولی حداقل غږ ولې نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړې ده. هغوی وایي چې پڅې اقدامات یې کړي دي. زما په نظر باندې هېڅ اقدامات یې نه دي کړي. څه اقدامات یې کړي دي؟ کله چې اقدامات وشي نو بیا د پڅېدو بیا د پېزېدو خبره مطرح کېږي. تاسې ماته دا ووایي یا داسې شواهد راته راښکاره کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې د دغه مسایلو مخنیوی وشي. اصلا دغسې هڅه روانه ده، نه ده. دلته اصلا د دغسې مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغسې مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي.
د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خدمو
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یوشتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغه کمیسیون له ډاډ سره سره د ازموینې یو شمېر ګډونوال د دې بهیر د شفافیت په اړه شک لري. وصل وسال د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د یوشتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره له 112 کسانو په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغه کمیسیون د ګمارونو د بورډ رئیس نجیب الله امین د دوشنبه پر ورځ د یادې ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د دغه ازموینې له لارې به واړه او په کار پوه کسان د تجارتي اتشو په توګه بهر ته ولېږل شي.
پروسې راکې برای امتحان اتشای تجارتي
دوی د تجارتي اتشو د ازموین لپاره چې کوم بهیر په نظر کې نیول شوی ډېر پیچلی او اوږد بهیر دی. کوم کسان چې د دغو بستونو لپاره ټاکل کیږي د پخوا په شان به نه وي چې د درملنې زده کړو او یا هم تفریح لپاره هلته لاړ شي، بلکې د ویشل فقرې کاري لایحې سره هلته لیږل کیږي. ښاغلی امین دا هم ویل چې د تجارتي اتشو د بستونو لپاره زرو کسانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته خپل اسناد سپارلي چې له منځه یوازې 112 تنه د ازموینې په شرایطو برابر وګڼل شول. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د یادې ازموینې لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، د افغان امریکایي پوهنتون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یوه ګډه کمیټه جوړه شوې. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د تجارتي اتشو ازموینه په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي چې د پښتو دري ترڅنګ انګلیسي ژبه هم پکې شامله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدي هیله وښوده چې د دغه ازموینې له لارې به غوره شوي کسان د افغانستان او اړوندو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ښه والي کې مهم رول ولوبوي. خو د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا ډاډه نه دي چې د ازموینې بهیر دې تر پایه شفاف او له نیمګړتیاو خالي وي. د دغه ازموینې دو تنه ګډونوال میرویس منګل او احمد مایار.
تاسو بهتره پیږئ چې شفافیت به تر اخرې مرحلې پورې باید حفظ شي. بل اساسي نقطه دا ده انټرویو وخت کله چې کوم کاندیدان کامیابیږي انټرویو کې هیڅ داسې یو معیار نشته چې هغه په انټرویو کې نظر ټول هغه شخصي سلیقې تر اوسه پورې چې مونږ لیدلي او امتحان عمر کړي هغه په نظر کې نیول کېږي. مثلا که زه د دوی ټولو سوالو ته جواب ورکړم او دوی ماته ووایي ته ناکام یې، نو دایما دغه غږ هم نه ثبتېږي چې زه ووایم دغه دی تا دا سوال دما دا جواب.
دلته زه ډېری داسې کسان وینم چې تر اوسه د خپل پوهنتون تیسیز نه دی اخیستی، هغه تجربه کاري اصلا لري نه. کومه دی شفافیت؟ شفافیت نشته. دا اسی خوش خبری دی ورره د خلکو په سترګو خاورا چول دی.
دا از موینه دغه ګډون کوونکی وای په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کول لپاره پکار دی چې په کارپو او رښتینی خلک په دندو وګمارل شي. د دوی په خبره ل دې وړاندې له هیواد بهر په سفارتونو او قونسلګریو کې زیاتره کسان د اړیکو او پیسو له لارې ټاکل شوي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یو شمېر مسؤلینو په تیره کې ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا پروسه دومره شفافه ده چې چارواکي او زورواکي پکې له لاسوهنې او مداخلې عاجز دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اسد رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه د لس فرش شپږ نوې او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه اورېدلای سي. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویاند وایي چې اتمه ده د افغان ولسمشر لمړی مرستیال تر راتلونکو دوو اونیو پرې کابل ته راسي. بشیر احمد تایانج وایي شغلې دوستم به کابل ته پر رسیدو سره خپل کار د ولسمشر د لمړی مرستیال په توګه پیل کړي. جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګوند چې مشري یې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کوي وایي چې جنرال دوستم به کابل ته پر راتګ سره د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. د نوموړي په خبره ښاغلی دوستم به کابل ته پر رسیدو سره سم خپل کاري دفتر ته ولاړ سي. هغه وایي موږ هیواد ته د جنرال دوستم د راتلو په تمه یو. که خدای غوښتي وي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به راسي. یو شی مشخص دی، هغه دا چې هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی او د حکومت تر پایه به له حکومته ملاتړ کوي. بیا چې تر هغې وروسته د انتخاباتو موضوع رامنځته کیږي، کومه پرېکړه چې کیږي هغه بیا بله مسله ده. یوه معتبره حکومتي سرچینه هم افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ راپورونه تاییدوي، خو په دې اړه زیات جزئیات نه ورکوي. مخکې تر دې د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بې خبري غونډې ته ویلي وو دوی هیله مند دي چې د ښاغلي دوستم روغتیایي وضعیت ډېر زر ښه او بیرته هیواد ته راستون سي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دولت هم اعلان کړی چې د راتګ په وړاندې خنډ نسته. له ښاغلي محقق مو وپوښتل له جنرال دوستم سره مو چې کتلي وو آیا هغه تصمیم درلود چې کابل ته راسي؟ نوموړي وویل مشخصا داسې څه نشته. کومې خبرې چې موږ په دولت کې په دې ورځو کې اورېدلې دي هغه دا چې جنرال دوستم راځي او کوم خنډ یې په وړاندې نسته. جنرال عبدالرشید دوستم د جورجان د پخوانی والی احمد شي په جنسي ځورونې تورن دی. د نوموړي په اړه تر دغو تورونو وروسته د دفتر لخوا وویل سول چې ښاغلی دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره ترکیې ته تللی دی. د احمد شي د دوسیې د څرنګوالي په اړه د اختلافاتو تر شدت وروسته عبدالرشید دوستم د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني او د بلخ د والي عطا محمد نور سره په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف اعلان کړ. ښاغلی تینج وایي کابل ته د جنرال دوستم پر اتک سره به دغه ائتلاف خپل نور فعالیتونه هم ولري.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی او له ناروې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندېدو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل یوې مشري کمپاینرې ماریا سیرانو ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو د اتحاد له لارې غواړي په حکومتونو ومني چې کډوال د افغانستان ته نه استوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي له اغلې ماریا سره مرکه کړې چې لته به یې واورو.
طبعا څه چې موږ په اروپا کې ګورو هغه افغانستان ته د افغانانو بیرته استول دي، کوم ځای چې خلک یې له مرګونو او ځورونو سره مخ دي. موږ اوس په ناروی تمرکز لرو، ځکه هلته یوه موقع ده چې پارلمان کولی سي د افغانانو ایستل بند کړي. موږ غواړو چې پارلمان د افغانانو د ډیپورټ د بندولو لپاره رای ورکړي، ځکه چې افغانستان هغو خلکو ته چې بیا ورلیږل کېږي امن نه دی.
تاسو او ځینو نورو فعالانو یو کمپاین پیل کړی دی د دې لپاره چې ډیپورټ بند سي. په کافي اندازه به متاثره کوونکی وي دا کمپاین؟
ناروی او نور هیوادونه غواړي چې د کډوالو په وړاندې دریځ سخت کړي او اجباري ایستل زیات کړي، خو موږ غواړو چې عام خلک متحد کړو. د مثال په توګه د ناروی په یوه ښار کې یوه ډله شاګردان د خپلې همصنفي طیبه لپاره غږ پورته کوي. طیبه او فامیل یې نه غواړي په زور افغانستان ته واستول سي.
According to reports and an estimation from what's going on in Afghanistan, د ریپورټونو په اساس او د هغه څه په اساس چې اوس په افغانستان کې روان دي، وضعیت په دغه هیواد کې په 2018 کال کې په خاصه توګه باندې ورځ تر بلې خراب شوی دی. که د ناروی پارلمان واقعا د ډیپورټ د بندولو لپاره رای ور نه کړي، څه به وشي دقیقا؟ نیگیټیو ووټ فور هالتینګ ریټرنز.
اساسا یو موقع ده چې افغانستان ته له ناروی د افغانانو د استولو مخه موقتا ونیول سي. یو بل غونډه به هم په دسمبر یا جنوري کې وسی چې د افغانستان د خوندیتوب یا نه خوندیتوب په اړه به یو خاصه کمیټه په پارلمان کې بحث وکړي. د پارلمان غړي به وخت ولري چې اشکاره کړي چې ناروی د بشري حقوقو یو مدافع ده او خپل ژغ پورته کوي. که د پارلمان غړي دا شعار عملي نه کړي، افغان تنکي ځوانان او پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول سي.
And will be supposed to be sent back to a country that is not safe.
د کډوالو په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یو مشر کمپاینر ماریا اسیرانو وایي چې دوستانو د دې مرکه بشپړه برخه یې کولای سي چې د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسوی وی سیمایز مسئله ته په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په سخت زلزله کې لږ تر لږه 338 تنه وژل سوي دي او شاوخوا 3600 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې پیښې په اړه خواشینی ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل سلام محمد صالح راکوي.
د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2.2 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور و. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تېره شپه پر ځایي وخت 9:34 وسوه. د ایران دولتي اژانس ایرینا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلې شمېر شایي لوړ سي. دوی ویلی چې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. فکرمنشا کې د عراق د سرحد په 45 کیلومتري کې سری پل دهاب شارګوټی ډېر ځپل سوی چې راپورونه وایي په لسګونو کسان پکې مړه سوي. ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټی قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکي وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي. د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی. اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو د ایران او عراق له حکومتونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې لا غیزمنو سوی کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرس ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساس سوي دي. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبله اړولې ده. په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی وو او 26,000 کسان یې مړه کړي وو.
پیواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو مننه کوم چې دا خبرونه په پګټ را سره واوریدل. د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو مشمنۍ خبرې مجله هم دومره وه. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.